Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو مننه کوو. دا ساده رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو. په پیل کې زما جملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومني. په دې هیله یو چې وخاو خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. دا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له و بجو نه د ماخام تر و بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام 5.5 اوریدل کیږي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان چارواکي وایي د ننګرهار په چین او هسکه مینه ولسوالیو کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي دي. ولسمشر غني وایي موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د نشه یي موادو قاچاقبران محاکمه کړي. او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی خپل پوست امر کړی چې په ټول مصر کې خپاره او ځای پر ځای شي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان پاړه. د ننګرهار ولایت په چین او هسکه مینه ولسوالۍ کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد په عملیاتو کې 15 وسلوال وشل شوي. د ننګرهار د والي دفتر خبره شوې خبر پاڼه وایي چې په دې عملیاتو کې چې پرون د یک شنبه په ورځ ترسره شوي د داعش 3 وسلوال ټپیان شوي هم دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د مځکنو عملیاتو او هوایي حملو پر مهال د داعش وسلې او مهمات هم لمن څوړل شوي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د شنبه په ورځ د امریکا ځانګړو ځواکونو یو غړی له داعش سره په جنگ کې وشل شو. د فرانسې خبري اژانس د امریکایي چارواکو په حواله لیکي چې په افغانستان کې ښایي د داعش 100 وسلوال فعالیت کوي، خو افغان چارواکي شمیر تر یو نیم زرو زیات خي. ولسمشر اشرف غنی وایي موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د نشه یي موادو قاچاقبران محاکمه کړي. ښاغلي غنی پرون په کابل کې خبري غونډې ته ویل چې نړیوال قاچاق وړونکي او هغه هیوادونه چې د مخدره موادو قاچاق ته ترانزیت لار ورکوي، په تیرو 12 کلونو کې 800 میلیارد ډالر د افغانستان د کوکنارو له کښتونو ګټلي. ښاغلي غنی په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت او قاچاق په اړه په خبرو کې ویل چې موږ په دې تجارت کې لاس نه لرو، او ټینګار یې وکړ چې افغانان به د نشه یي موادو د قاچاق وړونکو پر ضد قانوني چلند هرکلی وکړي. په خوست کې د خزو او ماشومان له حقونو د دفاع ادارې عدالت د ټول لپاره په نوم فعالیت پیل کړ. د دې ادارې مشر اکرم افضلی پرون ازادي رادیو ته وویل چې ماشومان، زندانیان او خزینه چې څوک د محکمې دروازې ته هم نه ورپریږدي، زموږ وکیلان به د دروازه په دروازه وګرځي او د هغوی قضیې به او د هغوی د قضیو دفاع به وکړي.
ماشومان، زندانیان، خزینه چې حتی څوک نه پرېږدي د محکمې دروازې هم لیدای نه دی، او هغه زندانیان چې په زندان کې پروت دي او قضیې حتی بررسی کیږي نه، د عدالت بر هم وکیلان زی دروازه په دروازه ګرځي او دغه قضایا و نیسي او هغه دفاع کوي.
په خوست کې د خزو د حقونو مدافع ډلې په ځانګړي ډول د خزو پر حقونو له تیریو شکایت لري. د خوست ولایتي استازي زهره جلال او د خوست د ولایتي شورا استازي زهره جلال وایي چې خوست د تعلیم د امکاناتو محدودیت د غوي پر بشري حقونو تیری ته زمينه برابر کړي. په داسې حال کې چې د سوریې د رژیم متحدانو خبرداري ورکړه چې پر سوریه د هر تیری په وړاندې به مقابله وکړي. امریکا او برتانیې پر روسیې فشارونه زیات کړي چې په سوریه کې خپل فعالیت کنټرول کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ای بی سی نیوز تلویزیون سره په مرکه کې چې پرونو خبره شو وویل چې راتلونکي اونۍ به روسیې ته د سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو وغواړي چې په 2013 میلادي کال کې لاسلیک شوې موافقه عملي کړي. د دې موافقې هدف په سوریه کې د کیمیاوي وسلو له زیرمو د کار اخیستلو منع کول وو. ټیلرسن ویلي روسیه موافقه کړې وه چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د محو کېدو پروسه به تضمینوي، خو په دې نه پوهیږي چې ولې مسکو دا کار نه دی کړی. ټاکل شوې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سبا د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د ټیلرسن دا خبرې په داسې حال کې خپرې شوې چې نړیواله ټولنه په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استفادې ادعا په کار کړې. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې په سوریه کې د اپریل په 4مه د کیمیاوي وسلو په حمله کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. دا مصر ولسمشر عبد الفتاح السیسی خپل پوسټ امر کړی چې په ټول مصر کې خپاره او ځای پر ځای شي. په مصر کې پرون پر کلیسا او په عملو کې ګڼ شمېر کسان ووژل شول او ټپیان شول. ولسمشر سیسی خپل پوسټ امر وکړ چې په بیړني ډول دغه هیواد په ټولو ولایتونو کې له پولیس سره د امنیت په ټینګولو کې مرسته وکړي. د مصر په دوو ښارونو تنتنا او الکساندریه کې د قبطي سبیانو پر کلیسا او په عملو کې د وژل شو شمېر درې څلوېښتو ته لوړ شوی او د ټپیانو شمېر تر سلو زیات دی. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش د دې حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی او ویلي دي چې حملې دوو مصریانو چې د انتحاري حملو واسکټونه یې اغوستي وو کړي دي. اخوا په ناروې کې چارواکي وایي د هغه هیواد په پلازمینه اوسلو کې د بم په څیر د یوې وسیلې له موندل کېدو سره په تړاو یو روسي وګړی نیولی. د ناروې د امنیت امیر پرون وویل چې د دې مشکوکې وسیلې تر موندلو وروسته یې په ناروې کې د ترهګرۍ له امله خبرداری زیات کړی. هغه وویل چې نیول شوی روسی وګړی 18 کلن دی خو دا لا نه ده څرګنده چې هغه تروریستي حمله کوله که نه. او دا سویډن پولیس وایي هغه سړی چې په استاکولم کې د وروستۍ حملې په تړاو نیول شوی تر دې مخکې د اسلامي دولت ډلې داعش په ګډون له افراطي ډلو سره د خپل فکر د یووالي څرګندونه کړې وه. د سویډن پولیسو همداراز ویلي چې د نیول شوي سړي د مهاجرت اسناد په هغه هیواد کې رد شوي وو او له سویډنه د اخراج لپاره د پولیسو تر څارنې لاندې وو. دوستانو دا د ازادۍ راډیو ده. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وګورئ. وړاندې په خپرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې اندونیزیا حکومت به د سولې او سیاسي ثبات په ټینګښت کې ورسره مرسته وکړي. دا څنګه ولسمشر پرون په کابل کې خبریالانو ته څرګندونې کړي په دې موضوع یې جزئیات لرو. همدارنګه به په یو بل ریپورټ کې د ولسمشر اشرف غنی هغه څرګندونې هم درسره شریکو کو چې وایي ترهګریزې ډلې او ملاتړې غواړي په افغانستان او نړۍ کې چې افغانستان د نړۍ په یوې بې ثباته برخه بدل کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لغه څرګندونو مو هم په یو رپورټ کې خبرو چې وایي دا مهال نږدې 80% افغانان اساسي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د برید وروسته د سوریې په اړه نړیوال فشارونه او په دې برخه کې تازه مذاکرات او خبرې اترې درسره شریکو. د خبرونې په پای کې د ژوند رنگونه هم له یاده مباسي. ازادي راډیو ته وکی د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا مهال نږدې 80% افغانان اساسي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري. په دې موضوع باندې لږ وروسته ریپورت درته وړاندې کوو. خو لومړی کابل ته ځو. پرون په کابل کې ولسمشر اشرف غنی په یو خبری غونډه کې وویل چې د اندونیزیا حکومت به د سولې او سیاسي ثبات په ټینګښت کې مرسته ورسره وکړي. ښاغلی غنی استرالیا، اندونیزیا او سنگاپور ته د خپل روسي سفر په اړه پرون خبریالانو ته معلومات ورکړل. نوموړي همدارا څرګنده کړه چې افغانستان به د اوبو د مدیریت په برخه کې چې له مهمو ستونزو ګڼل کیږي د استرالیا د تجربې په رڼا کې کار وکړي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال سي په ریپورت کې اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي اندونیزیا به د افغانستان د سیاسي ثبات په ټینګولو کې کومک وکړي. ولسمشر غنی پرون په کابل کې خبری غونډې ته وویل د اندونیزیا دینی عالمان به د سولې له عالي شورا او له حکومت سره د همکارۍ له لارې زمینه برابره کړي چې له افراطي ډلو سره په مبارزه کې د اندونیزیا له تجربې کار واخیستل سي.
اندونیزیا کشور است که از دیکتاتوری به دموکراسی ره و کشور است که تمام تضادهای داخلی خود از راه سیاسی حل کرد و ای یک درس بسیار بزرگ است از او جهت افراد برجسته اندونزیا هم امرای شورای عالی صلح و هم امرای دولت افغانستان کار خواد کردن که هم در سطح داخل کشور و هم از نگاه جهان اسلام بتانن ممد پروسه صلح مواقع شد.
شغلی غنی استرالیا، اندونزیا او سنگاپور تا درتا گرسته پرون لا مطبوعاتو سره خبری وکړه. اندونیزیا د وګړو د شمیر له مخې د نړۍ تر ټولو ستر اسلامي هیواد دی. اندونیزیا توانېدلې چې ټولنیزو او سیاسي توپیرونو ته ښه ځای ورکړي. د آسیا له مهمو اقتصادي قدرتونو ګڼل کیږي او سیاسي ثبات لري. استرالیا ته د سفر په اړه ښاغلی غنی وویل چې هغه هیواد ژمنه ورسره کړې چې د ماینونو په خونسا کولو، د اوبو د مدیریت او کرهنیزو چارو په عصري کولو کې به کومک وکړي.
اول مدیریت آب است. استرالیا یکی از بهترین سیستمای مدیریت آب داره. ادوی یو سیم چه مری ریور نمیگی یو نیم چنده در افغانستان ساحه تو بورک او هر برخد ده سین پا یو مدل بانده ده چه در اقی پا اساس بانده ایدی مدیریت کی موک پینزه مختلف اوزیل رو ده سیندون اوزیل رو پا دی برخد که دوی بم رسارم رسته او کی چه دا بندونه چه جوره او یو لبل سر بچنگ ارتباط.
ولسمشر غنی د خپل سفر د ورستی برخې پاړه وویل چې افغانستان له اداري فساد سره د مبارزه او شې ادارې په جوړولو کې د سنگاپور له تجربې کار اخیستلی شي. ولسمشر غنی څرګنده کړه چې یو شمېر افغان چارواکي به د اداري فساد پر ضد د مبارزې د لارو چارو د زده کړې لپاره سنگاپور ته واستول سي.
په اوسنۍ دنیا کې په اقتصاد کې څو برخې خاص اهمیت لري. اول دا ده چې چا سره تجارت کوي، بل دا چې چا نه پانګه چول غواړي، او دریم دا چه ایچا نظم نه زدکوی چه نظم باو.
دا افغانستان ولسمشر تیرونی استرالیا، اندونیزیا او له غزای سنگاپور تولار.
بلخوا تر ولسمشر اشرف غنی ویل چې ترهګریزي ډلې او ملاتړي غواړي چې افغانستان په نړۍ کې په یو بې ثباته برخې تبدیل کړي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې په همدې خبري کانفرنس کې وکړي په کوم کې چې پرون اندونیزیا، سنگاپور او استرالیا ته د خپل سفر جزئیات خبري اعلان سره شریک کړل. واصل وصال په اړه ریپورت راکړي.
ولسمشر استرالیا، انډونیزیا او سنگاپور ته له سفر وروسته د یک شنبه پر ورځ د خبري ناستې پر مهال ویل چې تروسي ډلې او ملاتړي هڅه کوي چې افغانستان د بې ثباتۍ په مرکز بدل کړي، خو ښاغلي غني په دې اړه د کوم هیواد یا بنسټ نوم وانه خیست. ولسمشر غني همداراز ویل چې د خپل سفر پر مهال یې په بېلابېلو برخو کې د یادو هیوادونو پام افغانستان ته اړولی. د ولسمشر غني په باور افغانستان له درې اساسي ستونزو سره مخ دی.
مشکل اول ما توریزم او جنګ، مشکل دوم مواد مخدر است و مشکل سوم
زموږ لومړی ستونزه ترهګري او جګړه ده، دوهم ستونزه مو نشئ توکي او دریم ستونزه مو د فساد لارخه زموږ تصویر ده.
از این جهت یکی از اهداف عمده ما امرای دنیایی است که افغانستان نو، افغانستان نسل شما را به دنیا تشریح کنه.
خاغلی غنی په دغه خبري ناسته کې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته په اشاره سره ویل چې د ترهګرو په منځ کې باید د ښه او بد ترهګر فرق ونه کړي. ولسمشر همداراز ویل چې افغان حکومت هڅه کوي سو په افغانستان کې سراسري ثبات او امنیت ټینګ کړي. جګړه د افغانستان نه بلکې جګړه پر افغانستان ده. جګړه د ترهګرۍ په وړاندې ده. د قضیې دواړه اړخونه دا دي چې ترهګریزې ډلې او ملاتړي غواړي چې دغه پاکه خاوره په نړۍ کې د بې ثباتۍ په مرکز بدل کړي، خو موږ برعکس غواړو چې دغه خاوره د ثبات په مرکز او د نړیوال پرمختګ پر نقطې بدل کړو.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وسم رازو یو بل ریپورت ده. هغه د شي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وی د محل نګدي اتیا فیصد افغانان اساسي روغتیا خدمتونو ته لاسرسي لري. په دې موضوع به له کابل د ناجیه صافی ریپورت وورو.
په داسې حال کې چې خلکو تل د اساسي روغتیا خدماتو له کمښت څخه شکایت کړی، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وی د دوی نوې موندنې ښیي چې په افغانستان کې اساسي روغتیا خدمات زیات شوي دي. د عامه روغتیا وزارت د صحي خدماتو د وړاندې کولو معین ډاکټر فدا محمد پیکان د یکشنبه په ورځ د روغتیا د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت له یوې جوړې شوې غونډې وروسته رسنیو ته وویل چې په 2018 میلادي کال کې به د نویو روغتي مرکزونو په جوړولو سره روغتي خدماتو ته د لاسرسي کچا لوړ کړي.
در حدود 80 فیصد مردم
افغانستان نږدې 80 پسلو کې د افغانستان خلک دا مهال اساسي روغتيایي خدماتو ته لاسرسي لري. په همدې تړاو نږدې 350 نور روغتيایي مرکزونه به هم په 2018 میلادي کال کې نوي جوړ شي او دا خپل اساسي روغتيایي خدماتو ته د لاسرسي کچا لوړوي.
د افغانستان د عامه روغتي وزارت وایي دا مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې 2000 روغتي مرکزونه فعالیت کوي او خزینه قابلیت شمیر هم زیات شوی. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ځینې راپورونو له مخې لا هم د کوم روغتي خدماتو لامل هر کال سباندې 300 میلیونه ډالر له افغانستان د درملنې لپاره استل کیږي. په همدې حال کې د ولسی جرګې د روغتي د کمیسون یو شمیر غړي اساسي روغتي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې د عامه روغتي وزارت نوې شمیرې ناسم یادوي. دغه کمیسون یو غړي مجیب الرحمن سمګنی ازادي رادیو ته ویل چې دا مهال سلګونه افغانان په زیاتو لګښتونو سره بهرنیو هیوادونو لکه پاکستان، ایران، هند او ترکیه ته د درملنې لپاره ځي.
څرګندونه چې نن جامع رښتیا وزارت کړې دي چې دوی ویلي دي چې 80% خلکو ته اساسي خدمات ارزه کیږي. زه د دې سره په هیڅ شکل موافق نه یم. موږ تاسو روزانه کې دقیق شو کله چې د پاکستان سرحد بند شو نو د موږ د مریضانو چیغې تر کومه حده ورسېدلې، یعنې دلته موږ امکانات نه ورته لرل او اوس هم هند ته د تړې لپاره د ورځې په سلهاوو کسان دي. نو زه د دې خبرې سره بالکل موافق نه یم.
د ولسي جرګې غړي د دغو ستونزو تر څنګ د هیواد په بازارونو کې د بې کیفیته درملو شتون بله ستونزه یادوي چې لا هم د عامې روغتیا وزارت نه دی توانېدلی چې ورته یوه اساسي حل لاره پیدا کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم یو شمېر ستونزې مني، خو ډاډ ورکوي چې د شته ستونزو د هوارولو لپاره به جدي اقدامات وکړي.
دا ننګرهار ولایت په چین او هسکمینه ولسوالیو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې یادایش پر ضد په عملیاتو کې 25 وسلوال وژل شوي دي. ولسمشر اشرف غنی وایي موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د نشه یي موادو قاچاقبران محاکمه کړي. ښاغلي غنی پرون په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې نړیوالو قاچاقکوونکو او هغه هیوادونو چې د نشه یي موادو قاچاق ته یې لاره برابره کړې، په تیرو 18 کلونو کې 800 میلیارد ډالر د افغانستان د کوکنارو له کښتونو ترلاسه کړي. په خوست کې د ښځو او ماشومانو له حقونو د دفاع یوې ادارې عدالت د ټولو لپاره فعالیت پیل کړ. په داسې حال کې چې د سوریې د رژیم متحدانو خبرداری ورکړی چې په سوریه د هر تیری په وړاندې به مقابله وکړي، امریکا او برطانیې پر روسیې فشارونه زیات کړي چې په سوریه کې خپل فعالیت کنټرول کړي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی خپل پوست امر کړی چې په ټول مصر کې خپاره او ځای پر ځای شي. نوموړی دا امر وروسته لاغې کوي چې په دې وروستیو کې دغلته د عیسویانو پر کلیساو په حملو کې د وژل شوو شمېر 43 تنو ته لوړ شو او د ټپیانو شمېر تر 100 واوښت. په ناروی کې چارواکي وایي د دې هیواد په پلازمینه اوسلو کې د بم په څیر د یوې وسیلې له موندل کېدو وروسته یې په تړاو یو روسی وګړی نیول شوی. او د سویډن پولیس وایي هغه سړی چې په ستاکولم کې د وروستۍ حملې په تړاو نیول شوی، تر دې مخکې د اسلامي دولت ډلې داعش په ګډون له افراطي ډلو سره د خپل فکر یو والی څرګند کړی و. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل، تاسو کولی شئ چې تفصیلي زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، احمد تکل ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوست ورځپاڼه د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د هغو پوځي عملیاتو په اړه چې په ترڅ کې د شنبې په ورځ یو امریکایي سرتیری ووژل شو لیکي. د امریکا ځانګړي ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره پراخ پوځي عملیات کوي چې په ترڅ کې د امریکا د هوایي ځواک په حملو کې د مخالفینو مشران په نښه کیږي. ورځپاڼه وړاندې د امریکایي ځواکونو د ویان تورن بل سالوین د یوې مخکینۍ وینا په حواله وایي چې داعش ډلې د خپل قلمرو له 3-2 برخې له لاسه ورکړي. تورن سالوین د پنجشنبې په ورځ اسوشیټیډ پرس خبري اژانس ته ویلي وو چې د داعش 800 جنګیالي په دوو ولایتونو ننګرهار او کونړ کې فعال دي. واشنگتن پوست په 13 دسمبر میاشت کې د ناټو د ویان جنرال چارلز کلیفلند وینا تا چې ویلی وو په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو شمیر له 3000 څخه 0 تر کم شوی دی اشاره کوي. او لیکي د روان 2018 کال لپاره د امریکا پاوز د داعش ډلې پر ضد څه باندې 4.5 هوایي حمله کړې او د دې ډلې له 200 زیات جنگیالي وژلې دي. واشنگتن پوست او بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز دواړو لیکلي چې په روان کال کې دا لومړی امریکایي سرتیری دی چې د افغانستان په جګړه کې وژل کیږي. نیویارک ټایمز د افغان کومانډو ځواک د ویان جاوید سلیم له قوله لیکي چې وایي امریکایي سرتیری د اچین ولسوالۍ په شډل بازار سیمه کې د پلیو عملیاتو پر مهال له دوی سره و چې د سړک د غاړې یو ماین په 14 کې سخت ټپي او وروسته مړ شو. ورځپاڼه د اچین د پوځي عملیاتو یادونه کوي او لیکي په اچین ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې چې د داعش او نورو افراطي ډلو مهم مرکزونه پراته دي، د افغان او امریکایي ځواکونو عملیاتو وسلوالو مخالفینو ته درانه زیانونه اړولي دي. نیویارک ټایمز په تیر 2018 کال کې د افغانستان په جګړو کې د 14 امریکایي پوځیانو تلفاتو ته چې لس تنه یې له وسلوالو مخالفینو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي وو اشاره کوي. او لیکي د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان جګړه بي نتیجه بللې ده او ځکه د جګړو د تودېدو د موسم په درشل کې افغانستان ته د زرګونو نورو سرتیرو د استولو غوښتنه کړې.
د د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمیر غړي وایي په دې هیواد کې غیر مسؤوله وسلوالې ډلې د لوړپوړو چارواکو ملاتړ له ځان سره لري. د دغه کمیسیون رسیال عبدالحی اخونزاده د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ډلې تر ډېره د حکومتي امکاناتو څخه استفاده کوي او هره ډله یو سیاسي ګوند پورې تړلې. عبادالله حنانزی په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمیر غړي د حکومت دوړ پوری چارواکي د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو په ملاتړ تورنوي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ډلې د هغو چارواکو لخوا حمایه کیږي کوم چې د دولت په لوړو بستونو ان د وزارت په کچه دندې لري. خغلی خونزاده وایي د ملي والی حکومت نه یوازې دا چې د غیر قانوني وسلو په راټولولو کې پاتې راغلی بلکې د سهم پر اساس د امنیتي بنسټونو ویش هم د دې لامل شوی چې په ګڼو ولایتونو کې غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره شي. د تیر شنبې پر ورځ د دغې کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح هم ویلي و چې په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونه بې وسلې شوي نه دي او لا هم پوځي فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو په ځانګړې توګه په شمالي ولایتونو کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په وروستۍ پیښه کې چې د جنبش او جمعیت اسلامي ګوندونو د وسلوالو ترمنځ په فاریاب کې رامنځته شوه څلور تنه وژل شول او لس تنه نور ټپیان شول. د رپورټونو له مخې یو شمېر والیان محلي چارواکي او زورواکي هم غیر قانوني وسلوال کسان لري چې کله ناکله د نامنویو لامل هم ګرځي. شاوخوا دوه کاله مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول په پروان ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو د بې وسلې کولو او نیولو لاړې پیل کړه چې د شنونکو په باور کومه مثبته پایله یې نه درلوده. خو دغه وزارت مسؤولان وایي چې د غیر قانوني وسلو د راټولولو لړۍ لا هم دوام لري او تر اوسه یې سلګونه میله غیر قانوني وسلې راټول کړي دي. د دغه وزارت د ویان د دفتر سرپرست نجیب دانشوی هیڅ سیاسي ګوند او یا هم کوم بل سیاسي جوړښت د غیر قانوني وسلوالو ډلو درامسته کولو اجازه نه لري. دای وی په دې موده کې مو سلګونه میله وسلې راټول کړي خو لا هم غیر قانوني وسلې لزینو کسانو سره شته چې د راټولولو لپاره یې مونږ پلانونه لرو. کچیرې داسې موارد پیدا شي دا کسان له کوم ګوند سره تړاو ولري د نیولو لپاره به اقدام وکړو. خو د حکومت یو شمیر پخوانی چارواکي بیا په دې باور دي چې حکومت خپل غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ته د فعالیتونو زمينه برابر کړي. د کندوز پخوانی والی او پوزي کارپو عمر ساپي وای لا هم د ولسی پاسون تر نامه لاندې په ځینو ولایتونو کې خلکو ته وسلې بشل کیږي. خغلی ساپي زیاتوي افغان حکومت باید د غیر قانوني وسلو د راټولولو لپاره قوي اراده پیدا کړي او امنیتي بنسټونه باید له هر پلوه خپلواک شي. عباد الله حنانزه، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا د ازادي رادیو ده. په داسې حال کې چې د سوریې د رژیم متحدانو خبرداري ورکړه چې په سوریه د هر تیری په وړاندې به مقابله وکړي. امریکا او برتانیې پر روسیې فشارونه زیات کړي چې په سوریه کې خپل فعالیت کنټرول کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ای بی سی نیوز تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شو ویل راتلونکي اونۍ به روسیې ته د سفر پر مهال روسی چارواکو غواړي چې هغه موافقه عملي کړي چې په 2013 میلادي کال کې لاسلیک کړي. د دې موافقې هدف په سوریه کې د کیمیاوي وسلو له زیرمو د کار اخیستلو منع کول و. له بل پلوه د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پر سوریه د امریکا او روسیې راکټي حمله غندلې ده. په دې اړه به نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې روسیه په 2013 میلادي کال کې موافقه کړې و چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو محو کول به تضمینوي خو په دې نه پوهیږي چې ولې مسکو دا کار نه دی کړی. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سبا د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د ټیلرسن دا خبرې په داسې حال کې خپرې شوې چې نړیواله ټولنه په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استفادې ادعا په قهر کړې ده. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې په سوریه کې د اپریل په 14 د کیمیاوي وسلو په حمله کې لښته لږه شپږ اتیا تنه ووژل شو. مسکو او دمشق دا کړی چې د بشار الاسد رژیم الوتکو د سوریې د ادلب ولایت په خنشیخون سیمه کې د اپریل په څلرمه د مخالفو ډلو د وسلو پر وزیر مهوایي حمله وکړه او له امله یې زهرجن ګاز خپور شو. خو د امریکا متحدو ایالاتو او نورو غربي دولتونو د مسکو او دمشق دایده رد کړی ده. د امریکا متحدو ایالاتو د جمعې په سهار په سوریه کې د العشیر په نوم هوایي مرکز په کروز مزایل وویشت. ایران او روسیه چې په سوریه کې د شپږکلنې کورنۍ جګړې پر مهال د بشار الاسد له رژیم سیاسي او پوځي ملاتړ کړی د امریکا د حمله غندلې ده. د واشنگتن متحدانو پر سوریه د امریکا د حمله دفاع کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د خپلې کابینې په غونډه کې وویل
اسرائیل تومخت تمیخه ملاه بهتکیفه امریکانیت بسوریه.
اسرائیل پر سوریه د امریکا د راکټي حمله بشپړ ملاتړ کوي. امریکا دا کار د سوریه له ادلب شاره د زروبژنونکو تصویرونو تر خپرېدو وروسته د اخلاقي دلایلو پر اساس کړی دی. دا باید واضح سي چې له کیمیاوي وسلو کار اخیستل عواقب درلودلی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ندی ویلي چې روسیه په سوریه کې د کیمیاوي وسلو په حمله کې لاس درلود. ټیلرسن خبرداری ورکړی چې که د سوریه رژیم د کیمیاوي وسلو حملې زیاتې کړي د متحدو ایالاتو او روسیې پر اړیکو به ناوړه اغیز وکړي. د رپورټونو په حواله د روسیې او ایران د قواوو او د بشار الاسد د رژیم ملیشاوو ګډ اتحاد ویلي چې د سوریه په هوایي اډه د امریکا حملې سور خط تر پښو لاندې کړی دی. د دې اتحادیې په خبر پاڼه کې چې د الوطن ورځپاڼې خبره کړې راغلي چې له سوریه سره لانجه پر ټولو سرو کرښو تیری دی او موږ به پر سوریه د هر ډول تیری پر ضد او د هر چا پر ضد چې دا کار وکړي جدي اقدام کوو. په همدې حال کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي چې پر سوریه د امریکا حمله یوه ستراتیژیکه تیروتنه وه. خامنهي خبرداری ورکړی چې ایران د ګواښونو له امله میدان نه پرېږدي. د ایران خبری رسنیو پرون خبر ورکړ چې د هغه هیواد ولسمشر حسن روحانی له بشار الاسد سره ټلیفوني خبرې کړي او د هغه له رژیم یا د خپل حکومت پر ملاتړ ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر روسیې ته د خپل سفر پلان لغوه کړ. ټاکل شوی و چې جانسن نن مسکو ته ولاړ سي. خو د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هغه به مسکو ته د تک پر ځای د نړۍ د وو سترو اقتصادي قدرتونو په غونډه کې د ګډون لپاره ایټالیا ته ولاړ سي. جانسن په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د وروستي حملې په وړاندې په غبرګون کې روسیې ته خپل سفر لغوه کړ او داسې ګڼل کېږي چې په ایټالیا کې به د وو اقتصادي قدرتونو په غونډه کې هڅه وکړي چې په سوریه کې د اوربند د ټینګېدو لپاره ملاتړ راغونډ کړي.
دوستانو په همدې رپورت سره د نیم ساعت خبری مجلې د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. مخکې له دې چې ستار فاروق راشي او بل نیم ساعت خبری مجله درته وړاندې کړي د ژوند رنگونه اورو.
د ژوند رنگونه
نوم اسمت الله سره د وردګ ولایت چک لو سره سدون کایم او اوس مهال کابل پانتون پښتو ادبیات کې دریم ټولګي محصل یم.
پرته له دې چې ته محصل نور څه کار کې؟
نو زه خو شاعر او لیکوال یم او لیکوالین کوم او شعرم لیکم کلا کلا.
شعر ولې لیکي؟ ولې د زموږ ځوان کول ډیر تقریبا شعر او شاعری او لیکوالۍ ته پام کوي؟ حال دا چې تقریبا ډیر اړ کې از موږ په ساينس او په ټیکنالوژي برخه کې ده. ولې دې شعر ته مخه کړی؟
بالکل دا یو اقدام کده شي یو علت ده هم کده شي ځین ځوانان خای دردلی وي ځین کړهون سره مخ شي خپل ژوند کې نو دا هم کده شي چې د شعر ته لاس واچي وي او ځین دا سم شته چې د نور شنه خوند ورکوي او ذوق هم شته لا کم شته او بل ځین شاعران به پترین وي چې لا تر مخه په وړکوالي کچنوالي کله دې سره مینه لري بس هم دغه پاتشي د شعر ولیک ته وسه.
ته چې اوس په خپل شعر لیکي ولی شعر لیکي؟ آیا مین یې غمجن شوی که څنګه؟
طبیعي خبره ده نو ځینې دردونه شته چې انسان په ژوند کې ورسره مخامخ کیږي غواړي چې هغه انعکاس کړه خپل کلام باندې یې ولیکي. نو زه هم همداسې
سر درد څه شي دی؟ د مینې دی، د عاشقۍ دی، که د وطن دی، که کومه بله مینه موجوده؟
نو دردونه خو زیاتې خو تر ډېره پر وطن دردونه هم شته چې وطن کې څه حالات یا څه پېښې په وروستیو کې نو دغه حالات چې سړی مجبور کړي څه ولیکي.
تر ډېره پورې شاعران زلفې، یار، محبوبه، لیلا دا یادوي، مګر کله که زما غوندې پوښتنه ترې وشي چې ولې شعر لیکي بیا وایي د وطن دردونه یادوم، خو په شاعرۍ کې لیلا او زلفې ډېرې راغلي وي، دا څه وجه ده؟
نو ځینې لوستونکي چې د شعر ګوري د داسې فکر کوي چې دا رښتیا هم شونډې او زلفې ستایي خو خبره خبره ده نه ده ځکه چې د شرک داس زمانی معنی دی د شون روزل په نه خای تر سټي و بل معنی تر شای نو په دې خاطر باندې د خبر شیر لیکي او هغه کوي
مثلا مختلک ګل سنم زلفې دی سنبل سنم د دې نه څنګه بل معنی واخصل شي
نو شتا ځنی معناګونه کې شتا دي چې شاعر په خپل پر پویږي خو بیا هم
کله چې شعر داسې شي چې شاعر په خپل پوي شي او بل چاته معنا معلومات نشي ګټه به وي که څنګه
خو دلته خو ابهامات ځکه چې لیکوالي او شاعري لیکوالي تر ډېره پرې باید ساده وي روانه وي تر څو ټول خلک پوه شي او شعر چې دی شعر کې ابهام کمال دی نو دغه غوټه شته کې چې دا وسپړل شي او فکر کې وشي تر څو داسې لوستونکی هم دوته مجبوره کړي چې فکر کې وکړي او هغه خپله پیغام شته پیغام چې په شعر کې دی هغه ته ځان ورسوي.